ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شازمی او ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه مني د پېښور های کورټ چیف جسټس جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ د وجنه د مړینې خبر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. که را سره مو تر پای ملتیا وکړ نو وابه وري. خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو امنیتي چارواکو د درغلي اداوی په کلک رد کړی دی او د لیبیا په ساحل کې د کډوالو یوې بیړۍ ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی. د های کورټ ترجمان رسنیو ته ویلي چې د اکتوبر پر 22 په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی و چې لومړي سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته یې ساه ورکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمیر نور سیاستوالو او قانون پوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی دی. بلخ د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینې په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی. 95 کلن جسټس وقار سیټ له تیرو څه باندې 2.5 کلن راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټس و. د هغه په مشرۍ ځانګړي عدالت د 2019 کال د ډسمبر پر 18 د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تړاو د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې وه. د هغه دا پریکړه په پاکستان کې ساری نه لري. په پاکستان کې په تیرو شاورو کې له کورونا ناروغي 8 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,250 اوښتی دي. د نومبر تر 13 له دې وایرسه په پاکستان کې 2092 کسان مړه شوي خو تر 3,001 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلی او د اکتوبر میاشت له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټول بند هم لګولی دی. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر ویلی چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشریزو انتخاباتو د جو بایدن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهرجن کوي. په سینټ کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر پرون د نومبر پر 12 ریپبلیکن غړي تورن کړل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د انتقامي کاروایي له ویرې قصدن د انتخاباتو پر نتیجو شکونه پیدا کوي. نوموړي زیاته کړې چې هغه د سینټ ریپبلیکن غړو ته یو ساده پیغام لري چې انتخابات پای ته رسېدلي او ولسمشر ټرمپ بایللې ده. د ریپبلیکن سینیټرانو څخه یوازې څلورو بایډن ته د نومبر 3 ولسمشر انتخابات پر ګټلو مبارکي ویلې ده. په ان حال کې د ولسمشر ټرمپ قانوني جنگ او په انتخاباتو کې د ماتې منلو پر ضد مزاحمت د امریکا وفاقي ادارې د بایډن لخوا د واک د لیږ لپاره له ټاکل شوي ډلې سره له همکاري راګرځوي. بلخ د امریکا د ولسمشر انتخابات د امنیت لپاره مسول چارواک په شدید الفاظ په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې نومبر 3 په انتخاباتو کې د رایې په یو یا بل ډول بدل شوی یا د اوربند جوړجاړی شوی وي. پرون د انټرنیټي امنیت او انتخاباتي دفتر چارواک په خپل بیان کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند د ځینو غړو لخوا هغه بې تصدیق اداوې په مستقیم ډول رد کړې چې ګواهي کې درغلیو او ورکسو رایو جو بایدن په ولسمشر انتخاباتو کې بریا ته ورساوه. بیان زیاتوي چې د نومبر 3 انتخابات د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ول. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیوال اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په خاص ډول د افریقایانو چې غواړي له مدیتراني سمندرګي تیر سي او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دي. د کډوالو نړیوال اداره زیاتوي چې تر دې وړاندې سږ کال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیتراني سمندر درګي څخه د تیرېدو په هڅه کې ډوب شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پیښور های کورٹ چیف جسٹس جسٹس وقار احمد سید د کرونا ناروغي له وجې د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې سا ورکړی دا. جسٹس وقار احمد سید د جمهوریت او د عدلیې د ازادۍ لپاره ډیر زیار باسله. دا غي عمرګری وکیل وای
باوجود د دې دومره عمر مشر سړی چې زبراتلم د کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه وته پراته.
په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ دویمه سپه ده. دویمه سپه ولې ده؟ یو چارواکی وایي دا دویمه سپه نه ده، کیسونه کم شوي ځکه اوس زیات شوي دي. خلک وایي دویمه سپه ده. او د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع یو خواجه سرا چاحت وایي چې د ضلع نه ضلع بدر کړی دی انتظامیه. هغه دا خبرو پرونو کا
اخر مونږ بچر ته زو په خبر ته لاړ شم څوک مال ګارانټي راکې چې په خبر کې بدس ډزنه کېږي بیا بدل په خبر نم ضلع بدر کېګم.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم پم پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. جنرل قمر جاوید باجوا او یو شمیر نور سیاستوالو قانون پوهانو د وقار شید په بنی د غم اظهار کړي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکړي.
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کرونا ناروغي له امله مړ شوی. د پیښور های کورټ د ترجمان په وینا چې نوموړی د ناروغي له امله په هسپتال کې داخل شوی چې په 22 اکتوبر په کې د کرونا تشخیص شوی او وروسته له پیښور بیا اسلام آباد ته په یو نجی روغتون کې داخل شوی خو پرون په 12 نومبر مړ شو. چیف جسټس وقار احمد سیټ یو کم شپېته کالن وو او په کال 1915 کې هم په پیښور کې وکالت شروع کړو او په 2011 کې د پیښور های کورټ جج مقرر شو. نوموړی د کال 2013 په 28 جون د پیښور های کورټ چیف جسټس ټاکل شو. ناصر نعیم ایډوکیټ د پیښور های کورټ وکیل دی او دی وایي چې د هغه وخت نوې د های کورټ وکیل شو چې پرویز مشرف د نومبر په 3 کال 2001 کې ایمرجنسی لګولې وه او د پاکستان آئینی مات کړو. دی وای چې د دې خبره شاهد دی چې چیف جسټس وقار احمد سیر چې په هغه وخت کې دی وکیل وو د آئین په ماتېدو ډیر خفه وو.
بیا چې کله د 2007 تحریک راغې نو دغه زما او د دوه د نور ډیرو ګڼو ملګرو دا بالکل لکه څنګه په څنګه تیر شوی دی. بلکې زما دا یاد چې سار وزیر اتلم په 2007-08 د تحریک دوران کې که باوجود د دې دومره عمر مشر سړی چې زبر اتلم د کورسۍ دغه د هنګر سړک لګولې وي او ګلونه وته پراته وو هغې نه چې را واوړي او بیا کله دا دی په دې کورسۍ کې ناستو چې د څنګه بولټې چلی او په کمو کمو انداز کې ورتللي کاغه د ملټري کورټ والا کیسز والا فیصلې وي او که بیا د ټولو نه هغه فیصله چې کم د جنرل مشرف خلاف وه.
نوموړی د هغه خصوصي عدالت چې د پخواني پوځي مشر او صدر پاکستان پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریده مشر هم وو. په پرویز مشرف تور وو چې هغه په کال 2001 کې د نومبر په 3 د پاکستان آئین یا اساسي قانون مات کړ، ایمرجنسی او یا بیړنی حالت یې ولګاو او دغه د اساسي قانون خلاف کار کړو. دغه مقدمه فیصله کې پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول شوی وو. د دې نه علاوه مړ شوی چیف جسټس وقار احمد سیټ د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوی سلور او یا تنانو سزا هم ختمه کړې وه او هغه یې بری کړیو چې وروسته بیا هغه خلک چې د کورونو تنانی بې درک وو یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوی یاد عدالت ته درخواستونه ورکړو او د پیښور های کورټ د وکیلانو او په رسنیو کې د رپورټ شوی معلوماتو تر مخه تر د 300 پورې تنانی بری کړی هم وو. شهزاد انجم یو خبریال دی او د 13 کلونو راهیسې د پیښور های کورټ او د دې ترڅنګ د وړو او لوړو عدالتونو رپورټینګ کوي. دی وایي چې هغه وخت نوموړی وکیلو همیشه د بیوسه او غریبو خلکو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړی وي. په دیوانی مقدمو کې زیات قابل وو او خلک تر په خپل قابلیت ډیر خوشاله هم وو.
او یو عوامي جج وو. عوامي جج دا شان چې لکه ډیر د لاپتہ افراد کیسز کې اوایي کې لکه خلکو ته ریلیف چې وو هغه ډیر زیات ورکړی شو او خلک نه ډیر زیات خوشاله او په ښه نظر به کتل او خلکو لپاره قابل احترام وو چې چې هغه فیصله چې وی لکه خبر فیصله به وی اوم پدی باندې خلکو به خو خولو.
چیف جسټس وقار احمد سیټ پرون د نومبر په 12مه د کورونا ناروغي لامل مړ شوی او د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر لخوا د جاری شوی معلوماتو تر مخه پرون په یو ورځ د کورونا نه د مړو شو تنانو شمیره و دیرشته او د 2340 تنانو ټیسټونه مثبت هم رپورټ شوی. د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مړینې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان او د پوز مشر او د سیاسي ډلو مشرانو ترڅنګ وکیلانو غمرزي څرګنده کړې ده او وکیلانو د نن د 14 نومبر د ورځې د ویر اعلان هم کړی دی. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې څنګه چې په راپورټ کې مورید د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان دغه پر مړینا په ټول هیواد کې د یوې ورځې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې تاسو پام یو بل راپورټ راغړوم. چارواکي او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې ده. د دې هیواد د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې له نیمې راهیسې ورځ تر بلا په دې وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان روغتیا څانګې کړي چې د نومبر 12 او 13 په منځ کې تر 2000 زیات کسان د کورونا 19 په ناروغۍ اخته شوي دي چې همدا شمیره د اکتوبر په لومړیو کې شاوخوا 1500 ته راجره شوې وه. خو د دویمې څپې راتلو وجه څه ده؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اگست په لومړیو کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12مه نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښې کمې شوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختمه شوه. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانۍ مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقدامات لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سوش کال په لومړیو میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوې وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل روی د نومبر پر 12مه نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اګست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د دې په وینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو ویشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل روی د کرونا د دومې څپې ذمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغې په پوره ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته ووایي چې یاره کرونا ده، نو هغه وایي یاره که کرونا وي نو د ملک وزیر اعظم ولې بیا جلسی کوي؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچ دی. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوېده مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وه هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
چې راتلنګ دا غل ټیسټ لپاره او دا غل لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او سټیټک سینټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کوو نو هغه کې چې دی صدا غل راوځي پوزیټیو کیسز او هغه وروځم صدا غل پکچر را دی سوی دی چې مطلب دمو کیسه زیات سوی دی نور چې دی هغه سیلف ټیسټینګ نه پاره خلک زیات تر ناراض
دا کرونا او بعد دومی چپې ته په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر لسمه نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو تر 1500 زیات کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو د مارکیټونو د ژر بندولو د سینماګانو او مزارونو په بشپړه توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 1000 له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلې ته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دوی په قبایلی دلو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکول او هلته د لانجو د متبادل حوالې لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې ده له دې لارې به د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا IRD یا ARD په نوم د دریمګړو کمیټو ته د فریقینو په خوخه مقدمه ورلیګل کیږي او کوم فریق ته د لارې نوی منظوره نوبل فورم یا عدالت ته هم تلای شي دا چې ځای ولس او قانون په هاند لانجو د هوارې د متبادل نظام ته څنګه ګوري د مشالې دوه خبريال فرهاد شینواری په اړه راپور لري
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف آی آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي په دې وروستو کې د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانه لپاره دغه کار شروع کړل شوی
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دې ته په مرج ایریا کې شروع کړلو دا د قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبې ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوه کسو منځ کې روغه وکړي نو بس دغه نه مطلب دا شروع نه شي دوه کسه خوخه نه وي روغه نه وي کیږي نو عدالت لسی او اف آی آر کټي او پولیس لسی بل فورم لاتلای شي زبرستي او انفورسمنت خو سره پاکستانه فیصله کول ډیگری ور کول د اختیار کې نشته ده حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشي او درخواست ویلې ویر کی چیرې ما پلان کې سره دا لنجا ده نو بل فریق د رغښتو اختیار مې دوسر نشته پدې کې نشته په کم قانون لاندې وي ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقہ جوړ کړل شوی او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوی او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي سالسانو کمیټې کې به پولیس قانون پوهان قانون نافذ کولو ادارو کسان پروسیکیوشن سپیشل برانچ وکیلان ښه شهرت لرونکي ریټایر افسران علما سیول سوسایټي غړي او مشران شامل وي دې کمیټې ته به د فریقینو په خوخه باندې عدالت او انتظامیه کیسونه ورلیږي او کمیټې لخوا شوی فیصلې به بیا عملي کیږي ملک صلاح الدین کو کی خیل وای ک قبایلی زلو کی هر ډول بدلون راضی پکار د جرګي او رواج خیال پکې وساتل شي
چې په قبایلی سیمه کې ک ارث کو خو جرګه رواج او روایت دا برقرار وساتو خو اوس مونږ ویلکم کو ځکه چې ADR کې وی ډیر خلک دا کوشش کوي لګامبل او مونږ اسسټنټ کمشنر جمروت رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا راغلو چې دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ADR لاندې مونږ نه جرګه راکه چې مونږ د خبره روانه کو او وی چې مونږ عدالت نه نزو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ADR باندې فیصله کوو مون خلک چکم دی نه جج سره په خبره پیږي نه پولیس سره په خبره پیږي پولا پولیس په نظام هم نه پوي چې ای ڈی آر کله جرګه سیستم روان شي نو پکا ده چې حکومت درفا ځکه چې مونږ سره حلف هم دغې شي پراغتی چې فریق غریب وي نو هغه نه پکا ده چې جرګې والا پیسې نه اخلي حکومت له پکار دي چې حکومت والا یوه خبره وشي یوه فیصله حل شي چې ورته ووایي چې دای تاسو تنخواه شوه دای تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و دا دشمنی په خیر خلاصه کړه.
قانون پوه اډوکیټ فرهاد پردی وایي دغه مسوده منظور شوې خو پکار وه دین وړاندې پرې ځایي ولس سره خبرې شوې وای.
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوې ده چې په دې لیجیسلیشن وشي نو ګورو د بیل بیا اسمبلی ته راځي اسمبلی لپاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافټ ته په کار خدا و د مخکې وکیلانو سره خبره شوې و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي د هغې سه اعتراضات وي پکې د هغې سه سفارشات وي پکې هغه اعتراضات ته تلرې کړي شي سفارشات ته پکې شامل کړي شي نو په کنسنسس باندې یا په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخې ته راشي چې په کومو خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دی چې دغه خلکو کې سروې وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې پخوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختمه شوې او اوس د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د نرخزیانو یوې ټولنې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلعه کې د هغوی د ټولنې د غړو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړل شي. پرون په پیښور پرېس کلب کې د منزل فاونډیشن تر سوري لاندې د خبري غونډې پر مهال نرخزیانو وویل چې څو ورځې وړاندې په کوهاټ کې د واده په یو پروګرام کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو په پیښه کې دي د هغوی ملوث کولو څخه ډډه وکړل شي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې هیڅ یو نرخدي ته په رسمي ډول د انتظامیې لخوا له کوهاټ څخه د وتلو نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوسرک.
پیښور پریس کلب کې د منزل فاونډیشن په نوم د نرخزیانو ټولنې غوښتنه کړې ده چې په کوهاټ ضلع کې د واده په پروګرام کې څو ورځې وړاندې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو په پیښه کې دي د هغوی د ملوث کولو څخه ډډه وکړي شي. په کوهاټ کې اوسیدونکي د چاهت په نوم یو خواجه سره د کوهاټ د دغه پیښې او د هغې وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخله مشال ریډیو ته وویل
چې اوس ما څنګه وویل کوهاټ کاغذ وکلي کې یو حادثه پېښ شوې ده چې هغې کې صرف ما ټارګېټ کوي هغې کې ما سره 10 ایمیل او نورم ګډېدل او هغه د خپلو هغه خلکو ذاتی څه مسله وه هغې باندې شوې نو ټارګېټ کېږم پکې زه نو زه د حکومت نه د ډیپټي کمشنر نه د ډی پی او کوهاټ نه دا اپیل کوم دا ریکوېسټ کوم هغې ته چې پلیز زمونږ دیم سوچ وکړي چې مونږ هم د دې معاشرې خلک یو اخر مونږ بچر ته زه پېښور ته لاړ شم څوک مال ګارنټي راکړي چې په پېښور کې به داسې ډزې نه کېږي بیا به زه د پېښور نه هم ضلع بدر کېږم.
د لیلا په نوم یو بل خواجه سره د خبري کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
هغه کم واقع شوی دا هغه کې کم خلک قتل شوی دي او څومره مطلب هغه ټول د چانه پټ نه دي هغه فریقین دا غوی بار کې خپل بیانات ورکړي دي هغه پولیس سره نوٹ دي کمی کې چې خواجه سرا او ای ذکر نشتا نه پکې یو خواجه سرا داوشته نه د خواجه سرا د لاس دا شوی دي ټول خلک په دې خبره باندې پوي دي خو پته نشته سب ذاتی وجوهات کې دیش زو و ما کسو و ما چې په سبب جبان زم خواجه سرا بدنامی کیږي او مونږه چې دینو دې مسله کې راکا گیلی غاره.
د منزل فاونډیشن مشره ارزو وای د دوی د ټولنې غړي د وړاندینه د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او بل اړخته د کوهاټ د پیخي پرنګ د واقعیات وروستو په ټولنیزو رسنیو ځینې حکومتي چارواکي هم دا وی په ځد د نفرت د خورولو هڅه کوي چې لوجې د دوی ژوند ته خطرونه نور هم زیات شوي دي.
جی کوم ته انصاف ملاو نشو نو موږ به د دینه پس پروټیست کوو په هر ضلع کې زموږ د خواجه سرا کمیونټي دا په کم کمزې کې پاتې کیږي او کچري پدی باندې مونږ نشو موږ به های کورټ سپریم کورټ پر رجوع د خلاف چې کم دی موږ بری ریپټیشن کوو. اوس د دوه درې ورځې کې دنه یو خوشی خواجه سرا دی چې هغه چت شو د وو کسانو د غیره بکو اوس پورې کسان نه دي یو کس پکې نه دی نیولې شوی د هغه خلاف خو د اواز اوچت نه کړو.
د نرخزیانو د ټولنې د دې وختونو په اړه می په کوهاټ کې د ضلعي انتظامیه او د پولیس چارواکو سره خبري وکړې او د انتظامیه او پولیسو دوو چارواکو د نومونو نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ یو خواجه سرات په رسمي ډول د انتظامیه لخوا د کوهات نه د وتلو نه دی ویلې شوی، خو تیره اونۍ په کوهات ضلع کې د یو واده په مراسمو کې د موسیقۍ پروګرام ته چاحت او داغه نور ملګری نرخزیان را بلل شوی وو چې پکې د دوو پریخینو ترمنځ بیا د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوی وو، او تر دې وړاندې هم په کوهات کې د نرخزیانو د پروګرامونو پر مهال د ډزو په پیخو کې تر لسو زیات کسان وجلې شوي دي. دغه چارواکو وویل چې دوی هڅه کوي چې د نرخزیانو امنیت هم یقیني شي او د نورو خلکو امنیت هم یقیني کړي شي او بیا دا ډول پیښې رامخې ته نشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کارکوونکو ښځو، جینکو او نرخزیانو د خپلې ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په موخه خپلې غوښتنې د یو منشور په بڼه راغونډې کړې دي. د بدلون لپاره د ښځو لایحه عمل چې د ویمنیفیسټو نوم ورکړل شوی، د هوا لور په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري، ملیحه امیرزاده په اړه راپور لري.
د خیبر پختونخوا کارکونکو خزو، جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول له خپل مطالبو سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپل غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د ویمنیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل نوم ورکړې دي. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یوې غیر سرکاري ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یوه مشره شوانه شاوای دا د خزو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکونکو خزو، جینکو او نرخزیانو په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو 15 غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې، جینکۍ او نرخزیانې دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړي دي. دا چې د دوی دغه 15 مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپورچونیټیز ته، ټولو ښځو ته، ټولو ښځو سره ته برابر مواقع میلاو کیږي، بل تعلیم بارہ کے دے ٹول جنکو لا ایکول او کوالٹی تعلیم اغا میسر کی گی، بل مون ہوم بیسڈ ورکرز تے اغا خیبر پختونخوا کے ڈیر غٹ تعداد کی دے اغیل پارا یو صوبائی لیول باندے یو پالیسی مون خزے غواڑی او اغے تے ورکر او لیبر ٹائٹل دے اغا ورکول غواڑی، بر فورتھ کے زمون چ ڈیمانڈ دے اغا خزو سرا او خج سرا او سرا او جنکو سرا چ جنسی تشدد کی گی، صنفی تشدد، صنفی امتیاز کی گی، نو اغے خاتمے لا پارا دا سے لیجسلیشنز پالیسیز جوڑ کول پکار دی. ڈیمانڈ نمبر 5 چې دی هغه دا دی چې ټول خزو، ټول خواجه سرا او ټول جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملو شي، کورٹ تک رسائی چې دی هغه غلګ مسلې دی.
دا شاوانه په خبره دغه دستاویز په انګریزي ژبه کې ترجمه کړي او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنٹری کاکس سره شریک کړي دي چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړي دي. دغه کاکس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو ځانګړي ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له خزو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنٹری کاکس مشر ملیحه اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې په دغه مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواری ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي.
مارا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پرو وومن لیجسلیشنز کریں.
زمون بنیادی کار همدا وی چې موږ د خزو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو ایجنډا کار کوي، کوم سره رابطه وکړي نو موږ لا هو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او خزینه غړي په مسله پوه کوو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، دا یې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلې لپاره د دغه ایجنډا لاندې د خیبر پختونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي سانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرعي سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سهولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبې شاملې دي.
دس مشال ریڈیو تو وگی او درنگ سات کی پختونخوا کی دو رسمی بجی کی دن کی دی د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکار احمد شاہ زمیت اور
نن سهار د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر مرکز موټر بم بریټ سوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا په دې چاودنه کې تر دې دمه دوه امنیتي ځواکونه وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د بیش مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستي. د پېښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ سوی دی. د هایکورټ ترجمان رسنیو ته ویلي چې د اکتوبر پر 28 په جسټس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی چې لومړی سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یو شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون وخت یې سا ورکړه. د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی. په پاکستان په تیر یو شهر کې له کورونا ناروغي 8 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویبپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 اوښتی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره مسؤل چارواکو په شدیدو الفاظو په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د نومبر 3 په انتخاباتو کې د رایې په یو یا بل ډول بدلې شوي یا د ورباندې جوړجاړی شوی وي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ 4 اویا تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 28 کسان ژغورلي هم دي. د کډوالو نړیوالې اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمین اوریدو او اوس درته یو بل موضوع روښانه کوو. د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر یو داسې کس خپل جو پوره سلاکار ټاکي چې له افغانستان او شام څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوي دی. د پوسټ پخوانی کرنل ډاګلس میک ویګر په باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولری پر نوموړي نیوکه شوی چې مسلمانان یې خوښ ندي. په دې اړه نور حال اسمت سروانګ
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جګپوري سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مکګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون ویندوی وویل په پوز کې د مکګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستان نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلي وو چې له طالبانو سره خبرې ضروري نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابله وباسي. د په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی این این وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نومونې په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګماري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په امریکا کې د نومبر پر درېمه د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شول، خو د ریپبلیکن ګوند د امریکا په شپږو ریاستونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه مقدمه درج کړي. د دې ګوند نوماند او د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خبرې کړې دي، خو د هغه د انتخاباتي کمپاین لخوا لا هم په دې اړه څه ثبوت عدالتونو ته نه دی وړاندې کړل شوی. د امریکا د 2020 زیږیز کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې جو بایډن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو سخت سیالۍ کې ماتی ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له داود خټک نه اورو.
د امریکا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو راپور کې لیکي ک څه هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په 3 نومبر تر سره شوو انتخاباتو کې د درغلې او بدنظمۍ ثابتولو په غرض په مختلفو ریاستونو کې 19 کیسونه درج کړي، خو تر دا دمه لا هم کوم درغلي یا بدنظمۍ ثابته شوې نه ده. د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه ریپبلیکن ګوند چې ډونلډ ترامپ یې د نورو څلورو کالو مودې لپاره د صدارت امیدوار دی په شپږو ریاستونو کې دا کیسونه درج کړي. دا ریاستونه او دغلته تازه حالات په دا ډول دي. اریزونا د صدر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ملګرو په اریزونا ریاست کې د انتخاباتي دفتر کارکونکي په ووټونو کې په بدنظمۍ تورن کړي دي. دوی له عدالت غوښتنه کړي چې نتایج دې تر هغه وخته معطل کړي شي تر څو چې په لاسونو د وټونو د شمیرنې عمل سرته نوي رسیدلې. یو جج به هم نن دغه کیس په اړه اوریدنه کوي. جورجیا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د جورجیا ریاست د سیکتر نه د استعفا غوښتنه کړي او تور یې لګولې چې په وټونو اچولو کې بدنظمي شوي او شفافیت پکې نه و. خو د اسوسییټډ پریس په وینا تور لګونکو دا نه د واضح کړي چې دا بدنظمي په څه ډول شوي. په دغه ریاست کې منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه تر دا دمه 4,000 زیات وټونه اخیستي دي. د چارواکو په وینا دلته یوې فیصلې ته رسیدو لپاره کاروایی به د روانې هفتې په پای کې شروع شي او تمه کیږي چې تر 6 نومبر به یوې نتیجې ته ورسي. میشیګن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ د کمپاین ملګرو الزام لګولې چې په میشیګن ریاست کې غیر قانوني وټونه اچول شوي دي. تر دا دمه د غیر قانوني وټونو اچولو د الزام ثبوتونه نه دی وړاندې کړل شوي. په میشیګن ریاست کې تر دا دمه د کیس د اوریدنې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. نیواډا د صدر ټرمپ د کمپاین دوه کارکونکو خلکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې ټګي شوي او د ټګې لارې زرګونه وټونه اچول شوي، خو دلته هم کوم ثبوت لا هم نه دی وړاندې کړل شوی. په الزام کې دا هم ویل شوی چې د مړو وټونه اچول شوی دي. په نیواډا ریاست کې د باریکې سره خونکي سکیننګ ماشين په ذریعہ د وټونو د پرچیو د کره کتنې په غوښتنه لا هم عدالتي کاروایی نه ده پیل شوی. پنسلوانیا په پنسلوانیا ریاست کې د ډونلډ ټرمپ ملګرو شاوخوا 15 شکایتونه مخې ته راوړي دي. په دې کې دوه کیسونه د اغه وټونو په اړه هم دي چې د ډاکخانی لاري اچول شوی او د دغه ریاست سپریم کورټ یې په اړه فیصله ورکړی و چې د انتخاباتو په دریم ورځ هم کراورسي نو په شمیر کې به شاملول شي. د ریاستي ادارو د اندازې مطابق تقریبا 10,000 وټونه د دې فیصلې نه متاثر کېدي شي. په پنسلوانیا ریاست کې تر دا دمه منتخب صدر جو بایډن د اوسنی صدر ډونلډ ټرمپ نه 50,000 زیات وټونه اخیستي دي. وینسکونسن په وینسکونسن ریاست کې که څه هم د کومې ستونزې رامنځته کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی، خو د اسوسییټډ پریس د لیکنې تر مخه د ریاست ریپبلیکن ګوند غړي کوشش کوي چې د شک ماحول رامنځته کولو سره دلته د وټونو بیا شمیرنه وشي او یو ریپبلیکن غړي خو دا امکان هم څرګند کړي چې کېدای شي دلته نتایج بالکل اونه منل شي. په وینسکونسن ریاست کې خای صدر ټرمپ د وټونو د زر تر زر بیا شمیرنې مطالبه وکړي چې 13 نومبر ټاکل کېدای شي.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو ته وګي اوس افغان کډوالو په اړه باندې تاسو پام یو موضوع تر راګرځوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCRY په پاکستان کې له کورونا نه متاثر شو 50,000 نه زیات او بي وزله افغان کډوالو کورنو سره د 12,000 روپو نقدي مرستې کړي او 40,000 نورو غریبو کورنو ته به هم د کورنۍ په سر دغه پیسې ورکوي. بل خو ځینې افغان کډوال وای چې د کورونا وبا له کبله دوی هم متاثر شوي او UNHCR ورسره په تیره روژه کې د نقد مرستو ژمنه هم کړې وه چې تر اوسه ورته نه ده رسېدلې. د پاکستاني سفران وزارت وایي په دې هیواد کې تر 28,00,000 پورې راجستر او غیر راجستر افغان کډوال اوسېږي چې 14,00,000 یې له UNHCR سره راجستر دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راک.
د UNHCR په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د نومبر په 12مه مشال ویډیو ته وویل تر روان کال مې میاشتې راهسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ افیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو د 50,000 نه زیاتو بې وزله افغان کډوالو هرې کورنۍ ته 12,000 روپۍ ورکړي او د روان کال تر اخیره به 40,000 پورې نورو ضرورتمندو کورنیو ته هم امدادي رقم ورکړي.
چکه لگا کرونا دا وبارا لانو ډیر خلک د دې د وجه متاثر شوی چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړي چې دی بختل خلکو ته 2,000 روپے احساس پروگرام تحت ورکړي. نو موږ هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډیر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا ورځي چې کوم لیبر دي یا هغه ډیر زیات ولنریبل دي نو هغه خلکو زموږ دا فیصله وکړه چې دی ته به موږ 2,000 روپے ورکړو. نو د دې لپاره موږ د حکومت سره او د افغان کډوالو چې کوم مشران او دا وی سره دا فیصله وکړه چې موږ دغه رنگی خلک چې کوم دی هغه ایدنټیفای کوو. نو بیا موږ په پوره پاکستان کې دغه رنگی خلکو سروې وکړو او د دې ډیټا موږ غونډه کړو او زموږ ټارګټ دا دی چې موږ تقریبا 20,000 چې کوم غریب کورنۍ یې هغوی ته به امداد رسو.
د پنجاب په میاوالی ضلعه کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران بیا مشال ویډیو ته وویل UNHCR ترې په مې میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نقد مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونو نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ نه دي ورکړی شوي.
خپل د مو ایواری په د مو پولیس کې نه درغولې او غنان صاحب ټول غریبان دي.
د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې میشت یو بل کډوال ملک حمید خان وای پاکستان کې د کرونا دویمه څپه شروع شوې ده او UNHCR تر اوسه د ډومبۍ څپې نه متاثره کورنۍ سره خپل مرستې پوره نه کړې. په کار ده چې یاد اداره ټول کډوالو سره یو شان مرستې وکړي.
ټول غریبانان پاتې مونږ غوښتن دا چې ورکې دا غریبانان ته ورکې غریبانان خلک دي مونږ 2,000 روپۍ خو چې ملګری کې خو دا بیا هم د دې لپاره د غریبانان لپاره شد یو لاس چرولې وړ کیږي په او دا کورونا ته ودا د اوس بیا را شروع شو. نو موږ دا وایو چې د خلکو ته باید امداد ورکړي د خلکو ته باید کومکونه ورکړي د خلکو ته ځکه چې غریب خلک دي خلک ته چې بيخي هغه
خود UNHCR ویان قیصر خان افریدی بیا وای ادارې په تیری مئی میاش کې د کډوالو د مشرانو نه د مازورانو کونډو یتیمانو او د داسې نورو غریبو کډوالو لیستونه غوښتي وو چې ورسره مرستې وکړي او که نور امدادي رقم ورته میلاو شو نو پاتې کډوالو ته به هم ورکوي.
د جاپان طرف نه او د امریکای د حکومتونو طرف نه امداد راغلی او نو کوم څه ملاو شوی هغه لیستونو په بنیاد باندې موږ کډوالو ته موږ پیسې ورکړلې او کوشش زموږ دا ده کوم ته نور فاندنګ وشو نو بیا به موږ نور فاملیز ډیټا براغونډو او هغوی ته به امداد ورکړو. نو امید دا ده چې دغه چې کوم پاتې شوي 60,000 کورنۍ دي دوی میش جوړ موږ دوی ته دا امداد ورسو.
د UNHCR تر مخه دا مهال 14,00,000 پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور کډوال رجسٹرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت تر مخه په دغه هیواد کې 15,000,000 پورې غیر رجسٹرډ کډوال هم میشت دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره راوتلي اپوزیشن ګوندونه وایي هر سیاسي ګوند خپله خپله پالیسي او منشور لري، خو پر دې خبره متفق دي چې وزیر اعظم عمران خان باید استعفا وکړي. د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوري تحریک په نوم چوکاټ کې یولس ګوندونه راغونډ شوي دي. په دې وروستو کې ځینو مشرانو له یو بل بیل بیانونه ورکړل چې د حکومت په وینا د دوی بې اتفاقۍ ترېله رایه ښکاري، نو ځکه ترې نه ویریږي. خو د دې تحریک مشران وایي د تحریک بیانیه یوه ده او د حکومت د ختمېدو وخت نږدې شوی دی. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي د پاکستان جمهوری تحریک ترمنځ اختلافات نشته او په شریکه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. نوموړی د نومبر په 11 ماښام ناوخته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری سره په گلګت کې تر ملاقات وروسته رسنیو ته ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي اپوزیشن ګوندونه ژور اختلافات لري.
نواز شریف صاحب کا بیانیه جو ہے وہ ان کا
د نواز شریف بیانیه د هغه خپل بیانیه ده او د مسلم لیگ نون بیانیه ده. که یو څوک د دې بیانیه بشپړ ملاتړ نسی کولای نو مخالفت یې هم نه کوي. هر ګوند خپل ایجنډا او خپل پالیسی لري، پر چا څه جبر نسته. موږ په ځینو خبرو هم ژغیو چې په راتلونکي کې به هم انشاءالله هم داسې وي. زموږ د ټولو بیانیه تقریبا یو شان ده
او بیانیه به هم سب کا مور او لیس ایک ہی.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنځ د اختلافاتو ګونګوسي 13 هغه وخت زیاتې شوې چې بلاول بټو زرداری د بی بی سی سره په یو مرکه کې ویل د تحریک په غونډه کې پریکړه شوې و چې پر حکومت د نیوکو په وخت به د پوځي مشرانو نمونه نه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړې وه چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف لخوا پر پوځ د نیوکو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوا او د جاسوسی ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید نوم اخیستل د تحریک پالیسی نه ده. همداراز یو بل اختلافي ټکی هغه وخت راښکاره شو چې د پاکستان پوځ ویل د رینجرز وکونو هغه افسرانو تبادله کوي او پر خلاف یې د ډسپلین کاروایی کیږي چې د اکتوبر په 19 د سند د پولیسو د مشر په تختولو کې لاس لري. پیپلز پارټي د دې بیان هرکلی وکړ خو نواز شریف دا رد کړ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نومبر په 12 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې په پاکستان جمهوری تحریک کې راغونډ شوي 11 ګوندونه خپل خپل شورونه لري، خو په یو خبره ټول متفق دي چې د عمران خان حکومت په درغلي او راغلي او باید ختم شي. دوی هر ګوند خپل منشور لري، خپل پروګرام لري. مونږ انتخاباتي اتحاد نه لرو. په پاکستان جمهوری تحریک کې مونږ د خلکو د مسایلو د ختمولو، د بیان ازادۍ لپاره د کار او په ملک کې د جمهوری اقدارو د ساتنې ترڅنګ د پارلمان پر لاسبریتوب یو خلی یو. د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو غونډه کیدونکې ده. د مرکزی کمیټې غړي هم سره کینی. که د چا کومه اندېښنه وي هلته به ختم شي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال هغه ټاکنې شفاف اعلان کړې چې په نتیجه کې تحریک انصاف بریالی او عمران خان وزیر اعظم شو، خو اپوزیشن ګوندونه یې د پوز غوره کړی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولي. حکومت دریز لري چې د اپوزیشن سیاستوالو را یوځای کېدل د دې لپاره دي چې د درغلیو په کیسونو کې ځانونه له سزا او بچ کړي. د بحری امور وفاقی وزیر علی زیدی د نومبر په 12 په کراچۍ کې خبرلانو ته د پاکستان جمهوری تحریک بې اتفاقه او ناکام وباله او زیاته کړه. دی وایي یو خبره به درته وکړم چې حکومت نه ختمیږي. زموږ د حکومت په لومړۍ ورځ هم دوی ویل چې دا حکومت به پاتې نه شي. خدا دې دوه نیم کاله وشول، زه درته ووایم چې حکومت یې چېرته نه ځي. دا اوس چې اپوزیشن والا راغونډ شوي دي، دا په خپل منځ کې سره وران دي. دا تحریک د درغلیو په کیسونو کې د پلرونو د بچ کولو تحریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په خلاف په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې لوی جلسې کړې دي او په نورو ښارونو کې هم د همدغه سې کولو اعلان کړی دی. دوی د وزیر اعظم استعفا غواړي او په سیاست کې د پوز پر مداخلې نیوکې لري. پوز په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي یوازې د امنیتي مسایلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کوي او په ملکي چارو کې ګوتې نه وهي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د دې سیمې د قانون سازي سملې لپاره انتخابات کیږي. د درې دو شغړو سملې لپاره دا وخت درې سو درې دیش نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي. یو شمېر یې د پاکستان له لویو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواک توګه سیالي کوي. په گلګت بلتستان کې له قانون سازي سملې رامنځته کېدو وروسته دا درېیم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه زمي د دې سیمې د تاریخي جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو اوریدو ته راوړو.
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1 لک 15 څلور زره زیات دی. بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې څلور وشتې عامې چوکۍ دي، شپږ د ښځو لپاره ځانګړي دي او درې بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخو ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12مه انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10مه پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2016 کال د جون پر 14مه پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13مه کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15مه وځنډول سول. گلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، گلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15مه د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د گلګت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولس هم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په گلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم گلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم گلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخو د دې سیمې گورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د گلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د گلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د گلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د گلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې گلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرته گلگت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیلو میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سیپیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. گلگت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سویلي وزیرستان په سپین کې رغزای کې د تایکوانډو قومي تورنمنت پیل شوی دی. دغه درې ورځنۍ لوبې پرون پیل شوې چې د پاکستان د بیلابیلو صوبو شاوخوا 200 تایکوانډو لوبغاړي برخه په کې اخلي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود راکوم.
د فرنټیر کور آئی جی سویلی پمرسته د سویلی وزیرستان سپین کې رغزای کیډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چمپیئن شپ 13 ورځ د 12 نومبر نه شروع شوای دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي؟ د چمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیمی مرته فرست آئی جی ایف سی نیشنل تایکوانډو چمپیئن شپ دا د آئی جی ایف سی په تاون سره دا وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په وان گیمینه شي. اول نیشنل د تایکوانډو دلتا په کیډر کالج سپین کای شي دتا منعقد دی. گلگت بلوچستان دی، آزاد کشمیر دی، اسلام آباد دی، پنجاب، سندھ، میرا غونډه سورا صوبی دی. دغه غونډه ټیمین راغلی دی، 200 کسان چې ټیم کلاړی دی دغه وی تروغلی دی. د وزیرستان په خورا باندې خپل کېل خپل هنر را سره شه دی. د وزیرستان 17 وړ کی چې دی هغه ساو خوسی دی. دا چې کوم مقابله دی درې ورځې مقابله دی، د 14 پورې د میچ دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری د اختتامی تقریب وي. پښو چې کوم دی دغه غونډه چې سمرا کلاړی دی دغه غونډه انعامات ورکوي.
د تایکوانډو مقابله د پارا د سوات نه سویلی وزیرستان سپین کې راغځي تر غلای د یو لوبغاړي خبره هم وار وای.
نو می امیر دی او دامن کوټ فیرین کې ام کی پی کی ټیم کې ما وزیرستان چې کمالات د دهشتګردي و نن سبا حالات بالکل ختم شوی دی. وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته دهشتګردي دلته اوس نشته، ځکه چې دلته ماشاءالله پاکستان آرمی راغلی او دلته دازې خپل لاس کې کړه. وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي. زه خپل د سوات يم، خو زموږ د سوات په شان علاقې ده او ډیر خولي ده. ما چې دا علاقو لید نو ما خپل سوات رايات شو. وزیرستان کې زه فعلا زلوانی رالم. وزیرستان بینیت زما خوښ شو، څنګه چې مې خپل سواد خپل کلی خوښ دی نو دغه شانتي مې وزیرستان خوښ شو.
د دې چمپیئن شپ په باراکشه د سویلي وزیرستان تایکوانډو دوالو بغاړي مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غېدل.
د مونږ ګلبادین حکمت یار دای د سوت وزیرستان سره تعلق لارو. په تایکوانډو شو مو نېشنل او انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دی، پاکستان مې ریپرزینټ کړای دی. دا چې کوم ویس ایونت راوند دی، نېشنل ایونت دا د میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دی. چدا میشتا آئی جی ایف سی سپانسر وکړلی چې میشتا چې کلا د سپورتس داسې موقع میلاو شي او ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور د علاقې نوم روشن کوي. میجا چې کوم ځوانون دی په وزیرستان چې بدخش ډېر زیو ټیلنټ تای او هر سپورتس د دې ډېر مخته تلای شي، خو چون کې چې د دې ته د ایونټه موقع میلاو شي.
د مون محمد فهیم دای ز د وزیرستان زماري کوچ د دا چې کوم ایونټ د وزیرستان شراون د د میجا د ورکه پر ډېر غوټه فائدہ دو. داسې ایونټ نه چې موقع پلیرونه ته چې چوره داسې اپورتونټیز میلاو کیږي ډیرا فائدہ ورکړه حکومت نه، د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه. داسې ونټی نه چې ارګنایز کوي دا مشته پر ډیر غټه فائدہ ده.
د تایکوانډو مقابله قاتل ته روغله یو مشر احمد حسین ویایي چې حکومت په 4 چې د سویلي وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې.
د میزا لکه په خلک سره ډیر زیات ټیلنټ ته خو کچره موقع ملاو شي. دا غا چې کوم نن مظاهره وشوله خواندې وک او د دنیا ته هم د جواب کړل چې میزا ها تخپل صلاحیت لاری په هر فیلډ شي خو کمیسته موقع ملاو شي. د خچره پروګرامینه نور انکات شي، نور وشي او د خلک شو د اویرنس پیدا شي او هغه دلچسپي وي پک شو خاصه شي. نور داسې کاندل لړی دي چې هغه نو په دانه قابل خلک روبوزي چې میزا باید فخر جوړي.
د تایکوانډو چمپیئن شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د آئی جی ایف سی سویلی د طرفه د تایکوانډو چمپیئن شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړه او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامونو جوړولو باندې هم توجه ورکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، سپین کې راغځي سویلی وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.